څو نقاط دي چې مونږ زیات فوکس پر کړی دی، چې هغه د معتادینو تداوی برخه، د وقایې برخه ده، د کاهش اضرار برخه ده، ارتقای ظرفیت برخه ده. زیات فوکس زمونږ په وقایوي بخش باندې، ځکه وقایه نسبت د تداوی ته ارزان هم ده، اسان هم ده او بهتر هم ده. کله چې معتاد شي په هغې باندې ډېر زیات مصارف هم راځي او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي په مواد مخدر ته. خو چې تعداد 9,00,000 اوس 3.5 میلیونه معتادین دي، د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د اعتیاد د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي، فکر نه کوي چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې مونږ پالیسی جوړه کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,00,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره مونږ هغې ته هدف تعین کړلو. چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډیر پورته تللی و. نو د دې په نظر نیولو سره مونږ فعلاً په پالیسی کې ډېر تغیرات راوستي دي. یعنې موږ 40,000 نفر په کال کې تداوی کوو، دغه ظرفیت هم باید حفظ کو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کو. موږ د منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطح باندې ولرو، هم باید د ولسوالۍ او قریاجاتو په سطح باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی شي تاسو درملنه هم کوي د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي شي د وخت په تیریدلو سره بیرته د احتیاط ته مخه کوي. څه فکر کوي تاسو دغه نیمګړتیا په خپل په درملنه کې بولی او که په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډیر سټانډرډ دی. پالیسی پیشنهاد کړی ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر تراول شوی نه دی، پله صحی کارمندان زی ساحې ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي. یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آمده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بیا دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټاک یا سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وایي، چې هغې کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولی شي چې دوباره احتیاط طرف ته مخه روانې کړي. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فرضاً څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل عملی شي او په بازار کې مخدره توکي اسانه د سرسه موجود وي، نو بیا هم زمونږ د تداوی بې نتیجې ده. ځکه د چې کله فارغېږي دا تر 2 کالو پورې، تر 3 کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. ولی متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه د سرسه دي. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري، د مرکز نه چې رخصتیږي، زی راسن بیرته هماغه ځایونو ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسیه لمنځه لاړ نه شي، نو زموږ د بازګش کچه بیا هم وچته.
ولی د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کی؟
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوی دي چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دي. هغه موینت مبارزه علی مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټي مازرې لپاره باغوي لکه څنګه چې لازم دا غسیونه شکلوي. تشکیل باید زیات شي تر څو وکولی شي چې دغه ټول ناخوالو ته جواب.
د مې روغتیا په وزارت کې هم د نشي موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. ستاسو او د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپلمنځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زموږ ارتباطي کاری ورسره دی وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زموږ سره ډیره ښه هماهنګي، ډیره ښه همغږي لري. او همدارنګه د کایش اضرار برخه هم د وزارت مبادله مواد مخدر سره او د ریاست کایش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زمونږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې مونږ پالیسي ساز یو، مونږ هماهنګ کنندی یو، مونږ رهبری کنندی یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.